آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم لزریف نظر سره دا سات بیا هم ستاسو قربانیو شیچاری. د میزان د شپږ منټې تر انتخاباتو مخکې یو شمېر سیاسیونو په افغانستان کې پر دې ټینګار کاوه چې انتخابات د سولې د خبرو لپاره وځنډی شي، ځکه چې دا خبرې مخته تللې دي. خو نږدې درې میاشتې مخکې چې کله په کابل کې د یوه موټر بم برید مسؤلیت طالبانو ومانه، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې ختم اعلان کړې. دا اونۍ د شنبې پورز د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا دا خبرې شروع شوې دي. پرون چې کله په بګرام کې د موټر بم غبرګې چاودنې وشوې او بیا څلور طالبانو هڅه وکړه چې د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نیم ساعت یې جګړه وکړه، مسؤلیت هم طالبانو ومانه. تر دې وروسته یو شمېر سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې شاید بیا له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډي شي، خو تر دې دمه دا کار نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حملې په شدت وخندلې. پامپیو وویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسی شي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د ده په وینا سوله او ثبات غواړي او امریکا ورسره ولاړه ده. د بګرام له هوایي اډې سره په برید کې دوه تنه ووژل شول او شاوخوا اویا کسه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې پنځه پوځیان د ګرجستان وو چې د دغه هیواد دفاع وزارت ویل دا عسکر دومره برسېرن زخمیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې روغتون ته داخل شي. د دې بریدونو نور قربانیان ملکي افغانان وو. داسې پیښې به د سولې خبرې په کوم لور یوسي؟ دلته په دې اړه بحث لرو.
تشکر آقای شیبر. مهمانای ما جواب بدن فعلا محترم آقای خوشحال خلیل، روزنامه‌نگار یا ژورنالیست از طریق تلفن فعلا مهمان ما هستند و همچنان منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هستیم که تشریف بیارن به استودیو، و همچنان از طریق تلفن آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، اونا هنوز به وصل نشدن به تلفن، چند لحظه بعد اونام شاید مهمان ما شوه. خب از او خاطر سوال اول به آقای خوشحال خلیل راجع میکنیم.
بله خبرونه تشرح لی خلیل صاحب، استاس په باور د بګرام د پیښې په څیر حملې به د افغانستان د سولې خبرې کومې خواته مخه کی، کومې خواته یوسي؟ بله خلیل صاحب، فکر کوم ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې نه ده، کوم تخنیکی مشکل شته. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسله ده. بله
اوریدونکو ته سلامونه.
بله او سره اورو مهرباني وکړه.
تاسو پوښتنه مې واورېدله، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د سولې خبرې چې روانې دي او په دې لړ کې چې کوم بریدونه کېږي، دا د دې توقع کېدله له ډېره پخوا نه چې چېرته یو شمېر طالبان یا د مخالف وسله وال ډلې د امریکایانو سره د سولې خبرې مخته دی. نو طبعا په داخل کې د دوی ترمنځ هم داسې همغږي نشته لکه یوازې په جنګ کې ډېره همغږي شته، خو د سولې برخه کې د دوی ترمنځ اختلافات دي. او طبعا یو شمېر ډلې د دوی د دغه خبرو د نارضایتۍ لپاره چې نارضایتي وښيي، نو طبعا دغه بریدونه کوي. او دا ښيي چې دوه جهات لري. یو خو نه دی غواړي چې امریکایانو ته خپل زور وخی او خپل طاقت وخی چې موږ کولای شو په هر وخت کې په هر شرایطو کې موږ جنگ ته دوام ورکړو. دی بلې خو نه خپل صفوفو ته یو ډول مورال ورکړي چې موږ کنه دا خبرې چې کوو، یعنی موږ تر اوسه پورې هغه خپل هغه اساسي هدف چې دی وایي په افغانستان کې هغه اسلامي امارت راولو هغه نه ګرځي. نو په دې اساس باندې طبعا دغه پیښې چې اوس پمپوم دا خبره کړې چې دا به د سولې په پروسې باندې تاثیر ونه کړي او موږ خپلو تعهدات په شمول یو مذاکرات ته به دوام ورکوو، نو دا ښیي چې امریکا طرف ډېر جدیت سره، خصوصا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې طالبانو سره یو داسې توافق ته ورسیږي چې هغه بالاخره په امریکا کې د ټرمپ لپاره یو داسې وجهه جوړه کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې ورنه استفاده وکړي، او دا زیات د امریکا د داخلي خوراک لپاره ده. خو بل خواته چې په افغانستان کې څه پیښیږي، د دې باره کې معلومدار ده چې جنګ به دوام لري که چېرته طالبان هم سوله کوي یا توافق کوي، بیا وروسته پېښور ته خبر رسېږي، کوټه ته خبر رسېږي، او هغه جنه بالاخره سکوبو ته رسېږي. د دې ټولو تنظیمول او منظم کول چې په یو لاس په دوی ټول راشي او دغه توافق به منی دي امکان ډیر کم لیدل کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو ډیر ځل د اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې معاهده نه ورسته وکړل هغه وخت هم توقع کېده چې د سره به خوشنط کم شي خو هم دا اوس هم د اسلامي یادې ته ورته دغه ډلې هغه وخت یو ځای نه شولې او هم دا اوس هم داسې چې په سمده مخکې په غلان کې دغسې ګزارشونه سوسې د اسلامي ځینې ډلې اوس هم فعالیت یا مثلا نورو سیمو کې فعالیت او تشدد کې اسکامه رانغی نو په دې اساس باندې ویلی شو که دوی کوم توافق ته هم رسېږي هغه توافق باید وکتل شي چې نویات سره کم څه ده په کومو شرایطو ده هغه شرایط په نظر کې نیول شوي که لږ نیول شوي نو بعد هغه نه موږ کولی
خلیل صاحب
حکومو کړو چې دا به تاثیر وکړي کنه کې
خلیل صاحب تاسو په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې کېدای شي چې طالبانو د دې له خاطر هم په باګرام کې حمله کړې وي چې خپل زور هم امریکایانو ته ورښکاره کړي فکر نه کوي چې ابل ځل چې دوی په کابل کې چاودنه وکړه یوازې یو امریکایي عسکر پکې ووژل شو یو امریکایي ووژل شو او دغه له خاطر دا ټولې خبرې د ولسمشر ټرمپ له یو ټویټ سره ختم شوې نو که دغه ته وګورو طالبان به ډېر احتیاط ونه کړي ځکه چې دوی د هغه خبرو او د هغه نتیجې ډېر لیواله وو
دا خو ما مخکې ته ویل چې کله د قطر په دفتر کې دوی خبرې د قطر له سیاسي غړو سره شروع کړې دي او دلته د جنگ په ډګر کې نور خلک تسلیم شي او د جنگ یو مشهوره مقوله ده وایي د کله چې جنگ کې سیاست نه چلیږي جنگ کې تصمیم جنرال نیسي قومندانان تصمیم نیسي نو دغه تصمیم چې دوی قومندانان نیولی ده ممکن دغه نیولی وي چې دلته حمله وکړي نو طبعا هغه سیاسي خلک له دې نه مجبور دي چې بیا دغه یو خپل په توګه باندې د دې نه حمایت وکړي یا د اقل دې پر ومني او بل په بګرام کې چې کوم بریټ سره د دې نه ویتم داسې ده چې عملا تاسو په خبرونو کې وویل چې دلته امریکایانو ته کوم ځان ته نه درستلې او هلته اکثریت ملکی افراد چې افغانان دي هغه ته ضرر رسېدلې نو په دغه حساب هم د امریکا هغه غبرګون د پمپو داسې نرم و یعنې دې ته ضرر نه و رسېدلې که چېرته امریکایانو ته ضرر رسېدلې او ممکن دغه غبرګون یې فرق کړی وای له دې نه
بله خب به هر حال آقای خلیل در مجموع روی مسئله پروسه انتخابات اگر یک کمک زیادتر صحبت شد برای اینکه
انتخابات که صلح
ببخشید در قسمت اول چون انتخابات بود
بله.
روی پروسه صلح انتخابات واری نشه یعنی به هر حال یک سوال من داشتم ایست که دی روزا سناتور امریکایی گراهام یک بیانیه جالب داشت او گفت که امی کت پاکستان اصلا باید گپ زده شوه ورزی که اگر کت پاکستان گپ زده شوه این موضوع سر پاکستان فشار بیاید شاید به زودی زودتر نتیجه بده
حتی لنچ گراهام تاسو ما تویلی و چه دی مسئله تا بشاره که و نظر سب لنچ گراهام ده هم ویلی و سی پسو هفتو که چرت پاکستان ده طالبانو ده پتانسایونو مخاونی سی پتوافتو که افغانستان تا امنیت رازی
بله خب از او خاطر خلیل صاحب امی موضوع رو در نظر گرفته تو بله. چیز است که اگر نیت صلح کننده ها و مذاکره کننده ها و حتی انتخابات کننده و کلشان اگر نیتشان راست باشه باید کارهای عملی رو باید سرش گپ زده شوه یعنی یک وقتی تر فرصت ها شروع شد وقتی که رئیس جمهور نو آمد و امی فشار سر پاکستان زیاد ساخته بود یک دفعه این موضوع فراموش شد حالا چی میگن چطور باید شاید روی از این موضوع چطور کار شواسه آقای خلیل
سناتور گراهام تشکر آقای نظر سناتور گراهام چیزی که گفته واقعیت داره و اگر پاکستان بخواه میتونه که در افغانستان طوری که اونا گفتن اگر کمکا پشتیبانی پاکستان نباشه و بالاخره بر زنا لانه نتر و بالاخره زخمی های زینا در کجا تداوی میشه طالبا و بالاخره تجهیزات زینا چقدر تجهیز و تمویل میشه اینی کلی اکثر لانه هایشان او طرف به مرز دیورند هستن و این معلومدار که تاثیر میگذاره ولی فعلا من نظر ما پا امریکا هم که امرای طالبا گفتگو را آغاز کرده این دوامهنگی با حکومت پاکستان است چون چندین بار زلمه خلیلزاد رفت با عمران خان دید و همچنان با رئیس با لوتریسیز پاکستان دید کسی که فعلا قدرت پاکستان داره اینا ملاقات ها کرده و این طالبان وقتی که گفتگو میکنن در خلی سیاسیش دوباره به این نام ظاهرن به این نام که ما در پشاور میره با پشاور یا مثلا به رهبری خود گزارش میتیم او رهبری ماندار دیگه اینا آنمو پاکستان است و بالاخره همو تصمیم گیرنده های پاکستانی هستن که با اونا چی میگن چی قسم پیش برن مالوندار اینا به این فرض گفتگو با طالبان آغاز کرده که اینا مهمات پاکستان دارن و اگر پاکستان حمایت شنه داشته باشن، اگر با اینا با کدام توافق با طالبان میرسن، طبعا این زمانت میکنه پاکستان که دیگه باید لانه های از اینا را جمع کنه. و طوره که شما دیدین در توافق قبلی که آقای خلیلزاد با طالبان نهایی ساخته بود و قرار بود که امضا شود و بالاخره ترامپ با یک توییت خود را فسخ قرار داد، بعد از این گفتگوهای جدیدی که بین طالبان و امریکایی‌ها شروع شده، ظاهرا طالبان میگویند که گفتگوها از سر شروع شده یا مثلا از جایی که قطع شده و زمانی شروع شده. این گپ به خاطر از این درست نیست که اونجا متن نهایی شده بود، فقط برای یک امضا مانده بود و حال 5-6 روز میشه که هنوز هم دوام داره. یک امضا خو یک ساعت یا یک دقیقه وقت میخواه. این گفتگوها به جندا چیزای جدید اضافه شده که او عبارت از سرنوشت پایگاه های طالبا در مناطق قبایلی زیر تسلط پاکستان است، همچنان شورای کویته است، شورای پشاور و میرامشا، سرنوشت اینا چطور میشه و همچنان اضافه شده و دیگه ای که اینا چه قسم اوربن یا آتش بس میکنه در افغانستان. و در حالی که خلیلزاد و مثلا امریکایی ها توقع دارن که به سر کاهش خشونت گپ بزنن و این کاهش خشونت یا تعریف شود که به کدام اندیکیتر چی است، به کدام اساس ارزیابی میشه که خشونت تا کدام حد در کدام سطح پایین کدام ابزار استفاده کنن نکنن.
تشکر خلیل صاحب. ببینید چند موضوع دیگه هم هست. یکی همین که شما یاد کردین که طالبان میگه امو ادامه است، مگم دولت افغانستان میگه نه، ای بیخی از صفر شروع شده. منتها ما از دفتر آقای خلیلزاد هم چند باری سوال کردیم، طالبان ما اونا جواب را نکردن. اونا هستن که این موضوع رو باید روشن بسازن. امیدوار هستیم که در روزهای بعد این موضوع روشن شوه. حالا چند موضوع دیگه هم در این موضوع سر راه پروسه انتخابات موجود است. یکی خود انتخابات در امریکا و هم همین مسئله امپیچمنت میگن، چی میگن همین مسئله خود جار جنجالای رئیس جمهور امریکا، میام یک جنجال دیگه سر راه از مذاکرات صلح است و همچنان مسئله نتایج انتخابات افغانستان هم یک جنجال دیگه است. پیشتر در برنامه ساعت اول ما ایر شوخی هم کردیم، گفتیم که تخم اول ایجاد دیا مرغ، انتخابات افغانستان معطل مذاکرات صلح است یا مذاکرات صلح معطل نتایج انتخابات افغانستان و جار جنجالای ترامپ و گپاست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین، شما چی تحلیل دارین؟
در این مورد انتخابات و پروسه صلح دو پروسه مختلف است که یکی با دیگه باید و با پایان داره و بیشتر جدا است از هم دیگه. اگر ما پروسه صلح و انتخابات با هم یکجا کنیم دیگه، طبعا این مسئله بیخی دیگه هم جنجالی‌تر میشه. انتخابات اون در زمانش که تعیین شده بود حداقل برگزار شد، فقط نتیجهش هنوز مانده. کل پروسه ها مثل خلاف توقع که ما انتظار از او را داشتیم که شاید سناریو تکرار شود این انتخابات که مثلا بایومتریک دستگاه بایومتریک خراب شود یا مثلا مراکز تا مثل مانند انتخابات پارلمانی تا چارت بند باشه و بالاخره این جنجال بسیار کلان شود. با او اندازه نبود، فقط اما درست است که اشتراک پایین بود به اساس به خاطر تهدیدات امنیتی و سیاسیونی که سیاسیون افغانستان که تبلیغات علیه انتخابات کرده بودند پایین بود، ولی انتخابات انجام شد و ممکن است امروز فردا یا دیگر فردا پس فردا این نتیجه اعلام بشه. ولی مسئله این طرف که من پروسه صلح یک پروسه دوامدار است. این اول مذاکره میشه، زمینه مذاکره مساعد میشه، هنوز طالبان با امریکا مذاکره نکرده، تا هنوز یک نتیجه نرسیده. دوباره بعد از که با امریکا با یک توافق برسه، طبعا اینا مجبور هستند با حکومت افغانستان گفتگو کنه و این گفتگو طبعا جزئیات بیشتر داشتن. با امریکا مثلا 3-4 مورد گپ میزنن، با حکومت افغانستان جزئیات بیشتر دارن، مثلا ادغام مجدد است، دوباره سرنوشت جنگجوی هاست که چی میشه، عودت مهاجرین است و بالاخره مسائل دیگه که نویت قانون اساسی مثلا چه قسم تغییر بیاره، مکانیزما رو چه قسم میتونه مشترک کار کنن و چه قسم میشه که یک جاشو یک پروسی طویل مدت است. صلح این جدا روان است و جدا روانه. درست است که سیاسین ما یا مثلا بعضی نهادها یا مردم اینا را یک جا میکنن تا ما باید ایده دو پروسه جداگانه سل کنیم. و مسئله ما مسئله امریکا که سر سیاست امریکا چه تاثیر داره، طبعا هم نتیجه انتخابات افغانستان که به وقت اعلان شوه و حکومت جدید تشکیل شوه، این به امریکا یک دستاور است که حداقل تانستن که اینجا به اساس آرای مردم یک حکومت شکل بگیره و هم توافقی که با طالبان میکنن و امیدواری در امریکا ایجاد میکنن که ما در افغانستان یک حکومت برآمده از انتخابات داریم و همچنان با طالبان یک توافق داریم. اینا لی دو با هم میشنن گفتگو میکنن و این چیزی است که برای ترامپ به خاطر که خودش کاندید است یک خوراک داخل امریکا مساعد میسازه برشان.
مننه خلیل صاحب. د دولت د سولې د چارو سلاکار طاهر ځلاند هم د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته راغلی. ځلاند صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. خلیل صاحب مخکې د خپلو خبرو په ترڅ کې دا وویل چې امریکایی هیئت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره یو په دې موضوع باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې شخړې راکمې شي. فکر نه کوي چې دا شخړې داسې یو شی نه ده چې لکه دوه او دوه څلور کېږي، نن به په طالبان 50 حملې کوي، سبا به دېرش حملې کوي، بله ورځ به 10 حملې کوي، او یا د شخړو نوعیت څرنګه دی؟ ځکه دا خو تلل کېږي نه او ټولو ترازو باندې نه شي راتلی. ستاسو معلومات څه دي چې د شخړو د راکمېدو هدف څه شی دی؟
مننه ډیره زیاته تاسو نه اوریدونکو تم هم سلام. کله چې د متحده ایالاتو د سولې لپاره ځنګړی سلاک استاد ښاغلی ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغی، د افغان حکومت سره د رهبری سره په ناستو کې دا خبره ډیره په ټینګار سره یاد شوه چې باید دغه مذاکرات چې دمګړی د دوی ترمنځ روان دي، دا د دې سبب شي چې لومړی د افغاني مذاکرات یعنی د بین الافغاني مذاکرات د پاره لار پرانیزي، او د دې ترڅنګ باید لومړی اوربان وشي، ځکه د تاوتریخوالي موجودیت او جګړه او همدا ډول چاودنې او مرګ ژوبله دا یو له هغه عواملو څخه دی چې د مذاکرات په مخ کې خنډ دی او خنډ کیږي هم. له دې کبله د ښاغلي خلیلزاد سره د افغان حکومت د رهبرۍ په خبرو کې دا خبره ډیره په ټینګار سره یاده شوه چې مخکې له دې چې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي د افغان دولت سره مخامخ خبرې کیږي اوربان وشي، ځکه که اوربان ونه شي د اوربان یعنی تعریف دا چې جګړه باید ودرول شي. افغان حکومت په دې برخه کې په تیر کې هم خپل حسن نیت او خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. کله چې د اوربان خبر راغلی ده، کله هم چې د اعتبار د پیدا کولو خبر راغلی ده، اما توقع او د افغانستان د خلکو تمه دا ده چې که طالبان د سولې خبرو ته واقعا تعهد لري او غواړي چې د افغانستان دغه شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي، باید خپل د اراده اظهار کړي چې اوربان وکړي او دا تاوتریخوالی یا خشونت چې دی دا پای ومومي.
بله تشکر. زلان صاحب یک موضوعی که طالبا میگه ادامه مذاکرات سابق است، یعنی اثر گرفته شده، منتها دولت میگه از صفر آغاز شده و شما بعضی مسائل طرح میکنین، منتها شما در سر میز مذاکره فعلا تشریف ندارین. این چطور میشه این موضوع صاحب؟ اگر شما اگر اونا قبول نکنه، بازم دولت افغانستان قبول نکنه و امریکا برازی که سال آینده سال انتخابات است، از خاطر از او یک ذره عجله دارن که این موضوع را یک طرفه بکنن بدون در نظر داشت دولت افغانستان، اگر اینا با طالبا کنار بیارن این یک چه نتایج بار خارت آورد؟ شما این را قبول میکنین یا نمیکنین به عنوان دولت؟
دا خو د یو ډیر ښکاره خبره ده چې افغانستان د هغه مسایلو اړوند چې افغانستان ته رجوع کیږي، د افغانستان خلکو ته د هغه رجوع کیږي، هغه مسولیت دولت لري، د افغانستان دولت لري، او په هر ډول هغه رسمي اړیکو کې چې هغه د دولتونو په کچه کوي ک نور مسایل په داخل کې هغه د افغانستان په دولت پورې اړه لري. په دې اساس د قضیې اصل اړخ چې د افغانستان دولت ته هر هغه پریکړه چې د افغانستان د آینده په اړه، د افغانستان د وضعیت په اړه او د افغانستان د مسایلو په اړه کیږي، نو ښکاره خبره ده چې استازولي به د افغانستان حکومت کوي. دا چې طالبان یا دیتا تاهو دا یا په پام کې نه نیسي یا له پام غورځي، په حقیقت کې دا د افغانستان د خلکو ارادي ته په کم سترګه کتل دي. ولې توقع دا ده چې څنګه د افغانستان حکومت او د حکومت رهبرۍ په تیر 15 کلونو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د خبرو اترو شروع کېدو لپاره او د افغانستان شخړ د روان حالت چې دی د دې خلور ته د بیلو لپاره دا هم په وینا کې ویلي دي او هم په عمل کې ثابت کړي دي چې یوازینی د حل لار خبرې اترې دي. نو پرته د افغانستان د دولت او پرته له حکومت فکر کوم چې دا ډول خبرې کوم نتیجه ځکه نه لري چې هغه هر هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، د افغانستان د آینده په اړه باندې خبره کیږي، د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کیږي، یوازینی تصمیم چې نیسي هغه به خپل افغانان او د افغانستان دولت وي چې د خلکو نه نمائندګي کوي. تاسو به د سولې د مشورتي جرګې د خلکو پریکړې هم لیدلې وي چې هغوی له حکومت په ډیره جدي توګه وغوښتل چې د سولې په برخه کې باید ګړندی ګامونه واخلي، په هماغه اساس باندې ځانګړی وزارت
جاسوسي. ببخشید زلان صاحب، یک د اینجا برازی که بسیاری مسائل یک قسم شعار گونه و سیاسی گونه و تگپا هست، منتها در حقیقت یک موضوع را که توجه را جلب میکنه همین سناتور امریکایی گراهام که در این روزا گفت که اگر پاکستان به جنگجوی طالبان در کشورش پناهای امن نده، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان خواهد یافت. یعنی اصلا رئیس جمهور افغانستان وقتی که به قدرت آمد امی مسئله پاکستان رو بسیار زیاد سرش کار کرد و تا حدی هم سر پاکستان فشار آمد. حالی که ما میبینیم از این موقف گیری دولت یک کم عقب نشینی واری که دولت مسئله پاکستان و دولت زیاد یاد نمیکنه. از اون خاطر اگر سر پاکستان حقیقتا فشار نیای و اونا سر میز مذاکره خودشان نیای و دولت افغانستان نیای، از این گپایی که فعلا در قطر و مطر اینجا میشه کدام نتیجه بیرون خواهد شد یا نخواهد شد؟ چی میگین در این مورد آقای زلان؟
خوشبختانه کله چې ولسمشر په اماراتو کې او د متحده ایالاتو د ولسمشر سره په تلیفوني اړیکه کې هم د افغانستان د سولې او پنځن نور هغه مسایلو چې د سولې اړوندو خبرې اترې کړې وي، بیا چې کله ښاغلی ټرمپ کابل ته راغی دلته هم په مخامخ لیدنه کې دا خبرې یادې شوې. د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د راتګ پر مهال باندې د افغانستان دولت رهبری دا هم وویل چې د افغانستان له پولو بیرون د طالبانو د پټنځایونو او یا هم د دوی هغه چې انسجام د دې په اړه باندې هم بالخصوص په دغه دور کې چې وس مهال ښاغلی خلیلزاده طالبان سره لګې دي خبره باید وشي او په اړه یې باید ډیر په واضح توګه یو داسې څه افغان دولت او افغان لوري ته وړاندې شي چې قابل د قناعت وي. یعنی دا په دې معنی نه ده افغان دولت هم په عمل کې او هم په اظهار کې خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم څه دي چې د افغانستان د دغه روان وضعیت د ښه کېدو سره مرسته کولی شي؟ افغان دولت دریغ نه کوي د سولې چارو په چارو کې، د دولت وزارت چې دی هغه هم د سیمې د هیوادونو سره، هم د نړیوالو سازمانونو سره، هم په داخل کې د بیلابیلو طبقو خلکو سره ناستې لري، د هغوی نظریات جلب کوي او د هغوی تجربات او د هغوی د مرستو څخه په استفادې په دې هڅه کې دي چې یو داسې واقعي مرحله ته ورسیږو چې د افغانستان د کشالي حل د خبرو اترو لپاره یو مثبت نتیجه ته ورسیږي.
مننه زلان صاحب. خلیل صاحب څخه په بخښنه ځکه یو ځل به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د هغوی خبرې به واخلو، بیا به د دوی نظر هم واخلو.
بله، نوبت شنونده محترم ماست. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد دو شماره تلفن اعلان میکنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. اگر از خارج کشور می خواهید تلفن بکنید 00-42-02-2112-4501.
داشت میره زهم تکراروم، کورنیش میره موده 0-99-203-540، بلش میره ده 0-800-222-555، او نړیوالش میره موده 0-0-4-20-22-11-24-50-01. او ریدون که تمخه کبو یو او ریدون که پلین که رسر ده میره بانی وکی آساری بسپوک پرگرام ده. بله
سلام آمد تاسی تاسی درنو من منو تریزه لکومی نسلامو نوه من منو نه دا پښتنه ده چې من منو تاسو خپل دا تاسو مولید د دنیا خلکو مولید نړیواله ټولنې مولید ملل مسایل مولید ام نه شورا مولید چې موږ شورا هم د امریکا په پلاس کې ده اب جنگ هم د موږ د امریکایانو په پلاس کې ده تاسو ولې سترګې پټوئ په حق حقوق باندې ولې د دنیا خلک سترګې نه ولاړي مخ نه ولاړي چې ګران صاحب پنن سورا بند کړه نن دې دا کالاند کړه خدا خو تا په لاس کې نه نو څنګه ولې موږ افغانستان له خاورو سره خاورې دې کړل په دې دې کوه سلام پیټرا
بل او دېن کې ته مخه کوو ازریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ا ادیب زابلایم زابل سره تاسو سره پاړی کې ما تاسو نن موږ نه دا پښتنه ده چې آیا د امریکایان د امریکا او د پاکستان په اراده کې د افغانستان مبارک څنګه پرکسه اوکې پرکوینو امریکایان دونه زر او زور نه لري چې پاکستان دې ته ماده کې طالبان راولي سولته او یا نور اقدامات دې کې په دې باره کې وکړي
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازر یې تاسو په پروګرام دی مهرباني وکړي
سلام علیکم
وعلیکم مهرباني پوښتنه کوي
ما غوښتنه ده مال باید چې دا طالبان دي که باید افغانستان ته راوستل شي یو باید د که سوله خبرې ورته وشي که پیل ورته وشي دا به ډېر ښه فرصت وي چې افغانان یې په لاسته ورنه کړي
مننه ښه وړاندیز دی چې افغانستان کې دننه د سولې خبرې وشي بل اورېدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړي
سرور صاحب ستاسو او ستاسو قدرمنو میلمنو همدارنګه ټول اورېدونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم دوه پوښتنې لرم لومړۍ پوښتنه ده او دوهم نظر دی بل اخره هغه نظر هم په پوښتنه بدلیږي بیا پوښتنه کوم پوښتنه خو ما دا ده صاحب چې طالبان په څو ګروپ باندې تقسیم شوي دي خلیل صاحب زما په نظر خو په څلورو ګروپ دي ستاسو په نظر په څو دي او دوهم مسله دا ده طالبان خپل آداب کې په طالبانو په باندې پاکستان تر سره نکی زه فکر نه کوم تر هغه پورې سوله وشي ځکه چې کشمیر اوس هندوستان اشغال کړی دی او پاکستان تر څو چې کشمیر په طالبانو باندې آزاد نه کړي زه فکر نه کوم چې طالبان هم په خپل منځ کې دوستاسي او صلح ته حاضر شي جناب خلیل صاحب ستاسو په دې باره کې څه نظر دی په ډېر درناوي د خدای په امان
مننه کورودان بل اورېدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی
السلام علیکم تاسو مېلمنو ته سلام وایم زه تورجان د پاریاو د ولایت ولسوالۍ د غوړماشت ولسوالۍ سره په تماس کې یم د افغانستان یو پاشد حکومت طالبانو شادونه شهیدان ورکړي که خو هم دا سوله وو کې د خلکو خو د طالبانو یو خامې چې دا دوی نه دا شل کاله پنځه ویشت کاله دا دوی انسانان چې په شهادت ورسېدل دا د څه شته پاره رسېدل نو دا خو د خلکو د طالبانو یو خامم نشي
دا خصاصو نظرونه یعنی طالبان صلح نه کوي
بله
جب صلح کوي شهیدان یې ډېر کړی دي د پاشد حکومت په مقادر کې شهیدان ورکړي
بله دا خصاصو نظر و نظر سه ملمنو ته باور شو
بله همچنان قابل یاداریست محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی و ممیل از با ما از طریق تلفن یک جا شدن برشان خوش آمدید میگوییم
او زین سوالونه شاغل خلیل ته راجع و که هغوی خپل نظر په لندو
بله
خلیل سه میره بنیم
مننه دغه سپختنه میوارد اول د خادم سبتم پتولیمه شوارمه چه مستر مدر ملگره دغه اوریدن کو او د نظر سره په پښتنو کې ډیره مسله سیاله صلاغه دا چې پاکستان کمکاریونه کیږي د انستګرام خبره وا دا واقعیت دا چې کچېته پاکستان همکاریونه کیږي افغانستان کې د سولې ټینګېدل ډیر سخت دي خو همدغه واقعیت ته په درد سره امریکا سلو کاله مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه د هغې ستراتیژي له مخې چې پاکستان باندې هغه کومکونه بند کړه هغه فشارونه یې راوستل دا چې څنګه اوس هم چې دا طالبان مذاکرات پذیریږي او پاکستان هم د دې حمایت کوي ظاهرا دا د همغې ستراتیژي دلایل دي چې اورورو پاکستان کومکونه بندیږي او تکا مرسته کوي دا چې امریکا نسی کولی پاکستان ته مستقیم فشار لاندې راولي ځکه پاکستان عملا یو اتومي قوت ده په دې منطقه کې یو مطرح هیواد ده نور ډېر مسایل لري نور زیات مسایل لري چې هغه باندې نسی کولی چې یوازنۍ لاره پاکستان چې دې ته حاضر شي چې افغانستان کې سولې سره مرسته وکړي هغه د امریکا فشار ده او د دغه سناتور خبرې شدي ده دل افراد دی امریکای په اداره باندې دغه فشار د ستګې د نجیت دوام ورکی دا چې بل ګور معنی پښتنه وکړه مشخصا چې طالبانو کې څو ډلې دي څو ډلې نه دي دا خو موږ تاسو ولیدل چې په څو ځل موږ ولیدل چې د طالبانو عملا شوراګان دي په کوټه شورا یو رقم ته دا شاب بل دا په خبر کې بل دا تبن دي ترمز هغه مانګیسته په لوري سره کې جنگ په مورد باندې د سولې په مورد باندې د افغانستان کې د نسکوم د دوی قومندانان دي سرګروپان دي تبن د ټول په قومنده کې نه دي یو کار یو کوي بل
دي خلیل صاحب دا غورماش نه چې کوم اوریدونکو زنګ وهاله یو لکه دا غورماش نه چې زنګ وهاله یو چې حکومت سره ولې طالبان سوله وکي کنه مثلا
او بالکل دا چې دلې دم دا اوس سو دلې دي مثلا په شیندن کې دا اوس طالبان ستا په شمال کې طالبان ستا عمل طالبان سره نور دلې دي چې ویل کېږي تقریبا په افغانستان کې سویل توریستي دلې دي چې منځنۍ اسیا نیولې دي کشمیر پورې او په سینجان دي چین پورې دلته جنگي عمل دوی دا زمينه مساعده کړې چې دا نور لوبغاړي یا سیمریز د توریستي دلې هم بل طرفي فعالیت کوي چې ته طالبان سوله وکي او دوی سره لومړی سوله وسی او توافق ته ورسیږي طبعا غنور پروسی دلو ته هم غزمینه سه په افغانستان کې مسایل سه د ختمیږي نو زه فکر نکوم لکه مخکې چې تجربه خو د مخریز د اسلامي مثال موږ ورکو چې د اکثر هم خوشنط کم نس د طالبانو کچې ته سولې کې په جنگ کې ټول متفق دي سیده او کچې ته سولې کې نو سولې کې له امتیازات راځي نور کې سي راځي طبعا یو ډول مخالفت کوي او دا په ډول ټپلو کې هم د اوس نمونه تر بیل دي د غلې تر جلا دي دا د قانون نتورک سره د عبد الله ډله سره د مثلا د مولانا نزید ډله سره د مولا شاکر ډله سره ډله ستاره دا د اوس متحد دي دی او هدف لپاره کار کوي خو کله چې سولې کې دا تدید او طالبان له دینه ویره لري هم دا اوس هم د اوربن نه چې ویره لري هم دغه علت د چې کچې ته اوربن کې نو دغه او ډلې خپل سي دي لري عمل ګروپونه لري دا که یو مشه استراتو کې او جنگونه کې د دواري د جنگ تر وستل دي سختي نو په دغه اساس باندې د اوربند دي منل دي لپاره ډیر سخته ځکه دوی د جنگ لپاره تر دې چې دوی ته کوم ادبيات یا کوم هغه روحیه چې ورکول شوی دغه مکمل د جنگ او یو نصاب ته ورته د جنگ بند یا مثلا یو د فورتو چې په امریکایانو جنگ مکوه یو نصاب چې ته ورته د بي سي او سلا کې د نصاب دا د دې چې کاس ګډي کې او په ډول ته په پلو ته چې موږ په
اوربند
دي حتی نسی کولای چې د خپل هغه سرګروپانو سرغړونه یا مثلا کوم کار چې دوی نه غواړي د قطر دفتر نه غواړي او داخل تل تبریدونه کیږي حتی هغه مجبور شي هغه په غاړه واخلي.
بله مننه خلیل صاحب. همدغه مسله کچرته اوربند ونشي اکثر سیاسي کتون کې په دې باور دي کچرته اوربند ونشي د سولې خبرې بې معنی دي. د نړیوالو اړیکو څیړونکو انتظار خادم هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. په خیر راغلی خادم صاحب. تاسو څه باور لرئ که چیرته اوربند ونی شي آیا ممکنه ده چې افغانان سولې ته ورسي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. اوربند د سولې مذاکرات لپاره بنیادی اصل دی بغیر له دې چې وسلې په ځمکه باندې کېښودل شي خشونت او تاوتریخوالی کم شي د سولې مذاکرات پر دې اصلا دا خیال دی ځکه موږ سولې اصلا په دوه برخو باندې وشو یو فزیکی سوله ده یو رواني سوله ده. متخاصمې ډلې یا متنازع ډلې لومړی باید خپل ذهن دې ته جوړ کړي چې زه سوله کومه جګړه نور انتخاب نه دی. دوی چې کله خپل ذهن سره سلا وکړه د روس تر راځي د مذاکرې میز ته اول څه د منطق جنگ وي د دې په ځای باندې چې توپک جنگ وي نو د اوربان مسله اساسي مسله ده دا داسې فرمول دی چې د سیاسي خنډش کولای بیل دی چې اوربان وشي د ټول مذاکرات په لیدل دا په خپل ذات کې دوا پایلې لري یو دا چې د مذاکرات او پایلې به نتیجې وي ځکه هر وخت کې دې شي دوه طرفونه د یو بل په وړاندې باندې تاسې عمل وکړي چې بل مخابل طرف دې خفه کیو د مذاکرات خبرې نتیجه ورنکې او پایته ورسیږي او ختم شي او دوی هم دا دي چې د مذاکرات قیمت ډېر لوړیږي ځکه کومه فکر وکړو چې په شپږ میاشتو کې د اوربان په نتیجه کې سول راځي که جنگ دوام لري نو دا یو کال دی یا دا دوه کال کې دا مذاکرات نتیجه ورکوي نو دلته به معقول دریز هم دا دي چې چې سړی غواړي چې سول وکړي مذاکرات کوي نو دلته به تر هغه کاست افیکټیونس یا د قیمتونو اغیزواله یا د اغیز له فارمول په بنیاد باندې ورسره کار کوي نو لنډه دا ده چې هو اوربان اساسي دی چې غواړي مذاکرات وکړي او جنگ پای ته ورسوي
مننه
بله خب خادم صاحب شما در مسئله روابط بین المللی متخصص هستین یک لحظه شما فراموش کنین که شما از افغانستان هستین شما فکر کنین که این یک خارجی هستین مثلا اگر شما باشین در اصول امی افغانستان یک سیل کنین از بیرون میبینین که در پاکستان اتم است عسکرش منظم است اقتصادش میچله کشتی مشتی داره تیاره میاره داره انتخابات صحیح میشه اگه سنوسو مگم در افغانستان میبینین که انتخابات نمیتونن اینا درست وقتش رو انجام بدن رهبرا در بین خود جور نمیان صد تا حزب است یک گدوودی عجیب و غریب در افغانستان را میبینین حال شما کت کدام از این میخواین سر میز مذاکره بشینین سی
اول خو کچی تا بخدا نخصد خارجی ما
خود ما تو یک تصور کنیم گفتیم که از بیرون امی موضوعات امی بحثار خراب می سازه منظور ما خدای نخواسته او نیست ما فهمیده میگم یک چشم تانا پت کنین یک چند لحظه ببین در افغانستانی گدوودی ها رسه شما اگر باشین چی میکنین یعنی فکر کنین که امریکایی استین سه
که چې دلته د اخلاقو مسله مطرح نه وي یعنی په سیاست کې اصلا تر ډېره حده پر معاصر سیاست کې اخلاق مطرح نه وي عاطفي مطرح نه وي دلته د هیوادونو ګټې مطرح وي که زه یو امریکایي ما بیا هم یو تجار امریکایي سوداګر امریکایي ما یا یو چینایي ما یا یو روسي ما نو زه به اصلا د یو سره خبرې ونه کړم زه به د افغانستان جګړې ته دوام ورکړم ځکه په سوله کې دا خلکو خیر دی چې هغوی ټوپک په لاس کې نه لري نور نو په ټوله دنیا کې ټوپک او جګړه پیسې ګټي کېدای شي چې د غریب اولاد په کې وژل کېږي ولې نور خارجي نه کسان چې مسؤلیت لري هغوی به نه وژل کېږي هغوی ګټه کوي نو اصلا ما به د هیچ چا سره د سولې خبرې نه وای کړی او د مذاکراتو دغه لړۍ به مې جاري ساتلی وای خو د افغانستان قضیه متفاوته ده ځکه د افغانستان قضیه د خارجین هم له دوه درېو بعدونو نه ګوري یو د جګړې د تداوم لاملونه دي چې هغه په کور دننه دي مثلا سیاسي مخالفتونه دي د سیاسي اپوزیشن او د پوزیشن یا د حکومت ترمنځ د واحد تعریف نه موجودیت دی فساد دی او ستر رسیدلی دی او کله چې جګړه وي نو فساد به همداسې جاري وي او بعضې خلک چې له فساده تغذیه کېږي هغوی به همدغسې د قوت پر سر باندې پاتې شي مثلا نشئی توکي دي کله چې جګړه وینو نشئی توکي په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 500 میلیارد ډالر په نشئی توکو ترلاسه کیږي 3 میلیارد دی وځي په امریکا کې د خرڅلاو او قیمت دی 3 میلیارد په افغانستان کې کارل کیږي او لږه ځای پروسس کیږي نو کنور بل هیڅ دلیل نه یوازي نشئی توکي په جګړه ته د تداوم لامل شي یو فاکتور نو فاکتور تر څنګ یو فاکتور په افغانستان کې داخلي کشمکش ته جګړه دوام لري زمې سیمهیز بوت دی چې هغه کې زه دریو کټګوري باندې هر څه وشو یو اقتصادي مخالفت چې هغه د امریکا او د چین ترمنځ دا په ډیر شدت باندې وړاندې د 13 ډالر د مخکې د چین نړیواله مالته د پدې په ایتمو هیڅ کوم چې چینایان په ټول شدت باندې په سیمه کې او خاص کر په افغانستان کې د امریکا د اقتصادي نفوذ مخالفي دوی مې مذهبي د چاغې کې تاسو ویني شیعه او سنی او سعودي او ایران مخالفت او دوی مې سیاسي د چاغې د هندستان او د پاکستان ترمنځ شروع دا یو سیمیز بودونه دي خو هغه نړیوال بود به داد چې اتلس کال امریکا افغانستان ته راغله زه په 11 نومبر باندې ناټو ته تللی وم برلین ته او برسل ته هلته هغوی دوه متضادې خبرې وکړې یو خبره دا وکړه چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو د امریکایانو سره ځو بله خبره دا وکړه چې موږ اصل د سور نه خبر نه چې سره واندي دا د خلیجات کیسه ده وغیره وانه کړې ده دا دوه یو ویره او یو پیغام لري ویره دا ده چې اروپایي اتحادیه نور په افغانستان کې دلچسپي نه لري ځکه له حالاتو خبر هم نه او ځان نه غواړي چې خبر هم کړي دویم اساسي مسله دا ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ هم د افغانستان په قضیه کې هم ابهام موجود دی او هم انفصال. نو دغه ټول مسله که ته وګورې د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، یعنی موږ تر ډېر حده پورې مسایل په وړو وړو زاویو کې ګورو، په داسې حال کې چې مسلې ډېرې دي او بودونه ډېرې دي.
مننه خادم صاحب. خلیل صاحب دلته ځلان صاحب ستاسو په اجازه له خلیل صاحب څخه یوه پوښتنه لرم. افغانان تل داس یو نظر ورکوي که د سولې په برخه کې چې بهرنیان به راته سموي، لیکن پخپلو کې هڅې نه کوي، فکر نه کوي چې تر هغوی پورې افغانان پخپله دې ته قانع نشته چې سوله باید وکړو او سولې ته ورسو. خارجان سوله نشته راوستی دی وطن ته.
مننه. دا ډېر ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانستان څلوېښت کاله د بهرنیانو له خوا نه دلته که نظامونه وو، که جنګ وو، که سولې وې، که ته مرستې وې، که آبادي وه، دغه کارونه ټولو بهرنیانو کړي دي. او که دوی چېرته مهاجر شوي دي، هم هلته بهرنیانو ورسره مرستې کړي دي، تجهیز کړي دي، یا مثلا خوراکي مواد مرستې ورسره کړي، آبادولو برخه کې مرستې کړي. نو زموږ او تاسو یې پر ټولنې په روان باندې دې تاثیر کړی ده، او فکر کوي چې هر کار بهرنیان کوي. خو حقیقت دا ده، تر هغې پورې چې موږ لکه خادم صاحب چې د داخل کې کشمکشونو د سیاسیونو تر منځ کشمکشونو ته اشاره وکړه، تر هغې پورې چې زموږ په داخل کې سیاسیونو هغه سیاسي نخبگان دوی هغه خپل داخلي رقابتونو نه لږ راښکته نه شي او بالاخره یو اجماع ته ونه رسېږي په لویه کې، داسې یو اجماع چې افغانستان کې باید سره هم ته دغه د لوبې قاعده چې د عملاً اوس یو یوازینۍ لاره د افغانستان کې هماغه جمهوریت ده، د جمهوریت بقا ده، چې بالاخره د دې له مخې په دې باندې راټول شي. بالاخره هغه نه وروسته کولی شي چې خارجیانو ته هم اقناع ورکړي او هغه باندې فشار وړي، ځکه خارجیان داخلي عواملو ته په کتو سره خپل پالیسیان یا خپل سیاستونه تنظیموي.
خب زلان صاحب، حالا نوبت شماست. کل انتقادات و نظریات و پیشنهادات کلش با صبر و حوصله شنیدین، حالا نوبت شماست که یک جواب بدین. مخصوصا یک سوال عمده و اساسی، وقتی که منافع ملی افغانستان میشه، کل افراد افغانستان از 7 ساله گرفته تا 70 ساله باید در یک موقف قرار بگیرن که بتونن هم در فشار بین‌المللی رو وارد بکنن، هم سر قطر تاثیر بکنن. در این شرایطی که فعلا هست، تنها سر یک انتخابات جور نمیاین صاحب و ما شساکر داده نمیتونن بودجه را به کد 91 انتقال میتن، در این شرایط ما چطور میتونیم خواسته های مثلا منافع اولیای کشور در میز قطر به دست بیاریم؟ سیب از این نقطه نظر چی پلانا، چی نظریات، چی باید شوه که کلگی یک نوصدا در بیارن در مسئله صلح و مذاکرات؟ سیب آقای زلان،
دو خبری دی. یو خو داده چه لمره من د دوهې ناسته په دې تم او په دې نظر ګورو چې څومره کولای شي دا په افغانستان کې روان وضعیت ته کې دو سره مرسته وکړي، لکه د آتشبس یا د اوربند مسله ده. دویم، څومره دای کولای شي چې د بین الافغاني مذاکرات یا افغان دولت سره د مخامخ خبرو د پیل دو د پاره یو مرحله شي. دا ډیر اساسي نکات دي چې دغه خبرو ترونه باید ترلاسه شي. کوم وضعیت دغه عمر خراب هم نه دی لکه څومره چې خودل کېږي. خاغلی ظریف، ستاسو نظر ته په درناوي ولی باید وایو چې کومنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړې وګورو یا هم په بیلابیلو ناستو کې د افغانستان د خلکو استاد او نمائندگان، هغه که په مدني ټولنو کې دي، هغه که په ولسی جرګه کې دي، او هغه که په نورو شوراګانو یا په احزابو کې دي، د دوی نظریات تر ډیره بریده، بلکې تر حد اکثر نظریات په دي چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده، خبرې اترې دي. دا یو ډیره خوشبینی ده. ښه، په ځینې برخو کې چې ستونزې دي، افغان دولت د خپل هغه تعهد او ژمنتیا او د مسؤلیت په اساس باندې چې په ځانګړې توګه د سولې په خبرو اترو کې لري، په تیر کې هم خلکو ته رجوع کړي، د خلکو نظریات یې اورېدلې دي، د سیاسي مشرانو نظریات یې اورېدلې، او حتی غوښتنې شوي دي که څوک کومه ځانګړې طرحه، کومه همکاري کولی شي په دې برخه کې، باید شریک شي د دولت سره، ځکه دولت د خلکو د په وړاندې مسؤلیت لري. یو بل شی چې هغه ډیر زیات مهم دی او په اومادیزه طرحه کې چې د سولې د تامین لپاره ګټوره ده، پاغی کې هم ورته زیور کړی شوې ده. البته په کلیاتو کې او په جزئیاتو کې په دې کار کېږي. هغه یو داسې ډلګۍ جوړول دي یا یو داسې جرګه جوړول دي چې هر وخت د افغانستان د حکومت رهبری په ځانګړې توګه د سولې په برخه کې ځکه د سولې مسایل داسې دي چې باید هم د طرف سره او هم د ولس سره باید همیشه په اړیکه کې یو ډول په اړیکه
کې
څرګند شي.
ځلان صاحب همدغه مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه دا په یو بل شکل باندې هم په رسنیو کې یادېږي چې ټول اقشار باید له طالبانو سره په خبرو کې وي. ځینې سیاسون وایي چې په دې کې باید زاړه وي، د ښځو استازي وي، ځوانان وي، مدني ټولنې وي او حکومت وي. فکر نه کوي چې په دې ډول باندې د طالبانو پله ډېره درانه شوله؟ یعنی طالب په مقابل کې د افغانستان ټول خلک که دا رقم د سولې خبرو ته ورځي، د افغانستان اوسني سیاسیون او حکومت به ډېر څه له لاسه ورنه کړي.
اساسی خبر دا ده چې آیا په هر ډول خبرو اترو یا په ناستو کې د افغانستان د خلکو هیلي غوښتنې او تقاضاوي په پام کې نیول کیږي کنه؟ دا ډیر اساسي مسله ده. دولت د همدې لپاره ټینګار پدې کوي چې د سولې د خبرو اترو مالکیت باید د افغان دولت او د افغانانو سره وي. خو که دغه هڅې تیت پرک وي، غیر منسجمې وي، موږ په تیر کې ولیدل، تجربو ثابته کړه چې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې لپاره باید یو رسمي مشخص ادرس وي چې هغه صلاحیت او واکونه ولري، حتی که توافقات کیږي د هغه د ایمال په برخه کې هغه مسولیت او صلاحیت ولري. نو په دې اساس باندې د افغانستان دولت د خبرو اترو لپاره رسمي ادرس دی، ځکه چې د خلکو نه نمائندګي کوي او مسؤل دی چې د خلکو غوښتنې، د خلکو حقوق او د خلکو هیلي چې دی هغه په پام کې ونیول شي. د دې لپاره کوششونه هم کیږي، د دې لپاره د خلکو نظریات هم غسل کیږي. او بل اساسي خبره دا چې کوم څه چې ویلی کېږي چې مثال په دې کې خبرو اترو کې باید د ښځو ونډه وي، په دې کې د ځوانانو ونډه وي، په دې کې د بیلابیلو اقشارو استازولي وشي، له ښه مرغه افغان دولت همدغه خبرو ته تعهد لري. او کله هم چې وسلوال ته دا خبره پوره کوم ظریف صاحب، کله هم چې وسلوال طالبان امدګي ښکاره کوي مخامخ خبرو ته، تاسو به وګورئ چې یو داسې متخصص ډلګۍ د خبرو اترو لپاره ولېږولی شي چې دغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه هم استازولي وکړي، هم دفاع وکړي.
بله خب زلان سه بسیار تشکر. البته قابل یادآوری بعض وقتا ژورنالیست ها که اظهار نظر میکنه یه مجموعی از نظریات مردم میباشه، مخصوصا ما پیام ها را زیاد گوش میکنیم، از او خاطر یعنی نظر شخصی خود ما زیاد نیست مسائل. یکی دوم یک موضوع دیگه است که میگن قصاب زیاد شوه بزرگان میمره، یا مگر کل جوانان بیای و اطفالان بیای و دختران بیای و بچه هم و دیگر هم آخر اختیار گپ زدن هم نداشته باشه، یا گدوادی دیگه نشه، یک ده سال دیگه کسال نشه این صحبت ها. از او خاطر آقای خادم از شوخی هم کمک بزرگ میز که خادم سه محترم میگراهام یک گپ زد، بسیار سناتور مشهور و آبرومند امریکا است، که یک گپ زد گفت اگر پاکستان به جنگجویان طالبان در کشورش پناهگاه های امن ندهد، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان می‌یابد. بسیاری از شنونده ها پیام می‌گذارند در عین فکر هستند، میگن اصل گپ مسئله پاکستان است. همین پاکستان چطور سر میز مذاکره بیارن و این چطور میشه که کوردینیت کرد، بس دلا چی میگن اماهنگ کرد؟ سب آقای خادم یک جنبندی هم بکنین که اساسا وقت برنامه خلاص شد. آقای خادم
بخش داده چه که امریکا دومره نپوه هوی یا دومره غافل هوی یا دومره جاهل هوی چه ده پاکستان پا چل بند نپویده، ده پاکستان پا ترکه نپویده، ده پاکستان پا کمخه نپویده، ده اصلا ده ویری خبر ده. ده دوی غوای چه ده تصویب که چه ده دنیا پا صدا بانی رهبری لری و ده پاکستان لحال نو خواه نو فکر کومه چه ده پخل ذات که ده امریکایانو سر و ده اغا فکر سر ظلم ده چه دوی پا پاهنه پارشه که لری. پاکستان په ټوله معنا باندې په ټول شدت باندې په تیرو 13 کلونو کې تلاش کړی دی چې له دروازې یو څوک نه بس یو لاشدار بل څوک. دوی غوښتل دي چې د سکې په یو مخ باندې امریکا سره لوبو کړو، د سکې په بل مخ باندې نور هیوادونو سره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د جګړې یو تر ټولو محرک هغه پاکستان و. په دې کې شک نشته دی. خو کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله، نو اسامه او طالبان ته به خطونه وغوښتل چې موږ تاسو ویر واچینګ یو، موږ په افغانستان کې یو انچ هم نه ګورو. نو څنګه کېدای شي چې یو انچ ګوري د پاکستان دغه دومره لوی شرارت نه لیده، د پاکستان دغه دومره خطرناکه امنیتی پالیسی نه لیدله. نو هم سمه خبره کړې ده که چېرته پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، استراتیجي بدله کړي، په افغانستان کښې جګړې د اختتام سبب ګرځېدلی شي. خو تر دې ورهاخوا زه غواړم چې امریکا خپله پالیسي بدله کړي. امریکا د جنګ دپاره واضح تعریف ولري، امریکا د دښمن او دوست دپاره واضح تعریف ولري. که چېرته دوی په خپل ذات کښې په خپلو پلانونو او استراتیجۍ کښې واضح نه وي، نو پاکستان باندې او یا هم په طالبانو باندې یا په چین باندې په روسیه باندې د افغانستان د جګړې بار غورځول دا ناسمه خبره ده. نو په ټوله کښې په پاکستان کښې مشکل شته دی. زمونږ د ټولو قتلونو تر شا د دوی ناسمه تراژدي وه. خو دوی تر څنګ امریکا او د افغانستان هغه سیاسیون چې تر دې حده په مسایلو باندې پوهېدل او توجه ورته نه کوله، هغوی هم په دا مسله کښې شریک دي. امید ده چې ټول په خپلو کړنو باندې تنګ نظر وکړي او افغانستان باثباتخپل افغانستان
ولري. وامي امید ما هم برنامه را به پایان میرسانیم. برازی که چند دقیقه پیش استودیو ترک میکنیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای طاهر زلان، مشاور وزارت دولت در امور صلح، محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار، محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقای نویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال و آقای عبیدالله عبید، تشکر. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.